السلام علیکم، احمد شیبریم دا سجرډو پر خبرونه کې ستاسو کوربه. په واشنگتن ډی سی کې د امریکا د ملي ګارد له ویشتل شویو سرتیرو څخه یو ساور کړ. د چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو اندرو وولف او سارا بیکستروم ډزې وشوې. دوی سخت ټپیان شول او د دې پیښې په تور یو افغان رحمان الله لکنوال نیول شوی چې د پولیسو په توقیف کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې په ورځ ناوخته د سارا بیکستروم د مړینې خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې د اندرو وولف صحت هم ښه نه دی. د چهارشنبې تر پیښې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانانو د پناه غوښتنې بهیر وځنډاوه او پرون ناوخته ولسمشر ټرمپ د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال د منظور شویو پناه غوښتونکو قضیو ته د بیا کتنې امر وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وی هیله لري اسلام آباد د زور په ځای خبرو ته ترجیح ورکړي. امیر خان متقی دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ناروې له شارج دافیر پیر البرت اساس سره د لیدو پر مهال وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دي چې د دې لیدنې پر مهال دواړو لوریو د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې وکړې او د افغانستان، پاکستان او سیمې پر وضعیت هم وشخېدل. د دې بیان له مخې د ناروې شارج دافیر د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو بمباریو په ترڅ کې د ملکیانو پر وژنه خواشینی څرګنده کړه. طالبان وای د دوشنبې په شپه ناوخته پاکستاني الوتکو په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې بمباری وکړي چې لږ تر لږه لس ملکیان پکې ووژل شول. پاکستان ویلي دی چې د دوی الوتکو دا بمباری نه ده کړې. د خیبر پښتونخوا په هنګو ولسوالۍ کې د پولیسو درې افسران ووژل شول. په هنګو کې پولیسو رسنیو ته وویل چې وسلوالو د پنځشنبې په ورځ د سړک د غاړې پر وی امنیتي پوستې ډزې وکړې. درې افسران یې ووژل او بریک کوونکي وتښتېدل. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په خیبر پښتونخوا کې اکثر بریدونه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله کوي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د ټي ټي پي ملاتړ کوي. افغان طالبان دا تور ردوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د هنګو تر پیښې وروسته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې له وسلوالو سره په مبارزه کې پولیس مهم رول لوبوي. د سوریې لنډمهاله ولسمشر له خلکو غوښتي دي چې نن لارو کوڅو ته راووزي او د بشار الاسد د رژیم د سقوط کال ولمانځي. احمد اشاره د بشار الاسد د رژیم د نسکورېدو تر ورځې نږدې اونۍ مخکې په تلویزیوني وینا کې وویل چې خلک دې په چوکونو کې راغونډ شي او ملي یووالی دې څرګند کړي. د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پرو سږ کال د ډسمبر په اتمه پلازمینه دمشق ونیو او بشار الاسد روسیې ته وتښتید. اوس په سوریه کې حکومتي چارې د موقت حکومت له لوري چې اشاره یې مشي کوي مخ ته ځي. د هانګ کانګ پولیسو د پنځشنبې په ورځ د یو ساختماني شرکت مشان په دغه ښار کې د اور لګېدو د پیښې په تړاو د غیر عمدي قتل په تور ونیول. د دې اور له امله چې په دوو جګو ودانیو کې لګېدلې لږ تر لږه څلور نوي کسان ووژل شول او لاهم په لسګونو نور تری تم دي. اور وښونکو نن سهار د پیښې له پیل څخه څلورویشت ساعته وروسته خبر ورکړ چې تقریبا اور کنټرول شوی دی. دغه دوې ودانۍ چې اور پکې ولګېد بیا رغېدې. په هانګ کانګ کې د راپورونو له مخې په تیرو اتیا کلونو کې د دې اور ساری نه و لیدل شوی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په واشنگتن ډی سی کې د چهارشنبې د برید نوی جزئیات لرو. د مشکوک برید کوونکي رحمان الله لکنوال په اړه هم تازه معلومات خپره شوي. د دې برید په اړه مو په امریکا کې د یوې میشت افغان نظر اخیسته.
زما د پاره او د ټول هغه افغانان د پاره چې دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي د هغو ټول د پاره دا ډېر د خفګان خبره ده او په اورېدو یې زه مطمئن یم ډېر خفه کېږي.
په خبرونه کې به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنري په وینا واوري چې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو اړتیاوې په زیاتېدو او امکانات په کمېدو دي. د دغو کډوالو نظر مو هم اخیستی.
مونږ ته ځای ته ضرورت دی چې مونږ ته دلته د حکومت د طرفه یا د نسیار د طرفه مونږ ته ځایونه راکول سي.
په خوست کې بیا له یو شمېر ستنو شویو کډوالو سره ترکیې مرسته کړې. دا کډوال د دې مرستو مننه کوي خو ژمې ته اندېښمن دي.
یار ټایم پاکستان کې پاتې دي او خالي دا څادر او کدې غاړې کالم راوړي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې په واشنگتن ډی سی کې د ملي ګارد له دوو وشتل شویو سرتیرو څخه یو سا ورکړه.
I must unfortunately tell you that just
دی وی زباید له بده مرغه تاسو ته وایم چې همدا شیبه ما واوریدل چې سارا بیکسټروم د جنوبی ویرجینیا یو سرتیره چې موږ د هغې په اړه غږیږو ډېره د درناوي وړ وه. ځوانه وه، ښه شخصیت یې درلود. د 2023 کال په جون میاشت کې خدمت پیل کړ. ډېره تکړه وه. دې سا ورکړه. د چهارشنبې پر سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو انډریو وولف او سارا بیکسټروم ډزې وشوې. د دې ډزو په تور یو افغان رحمت الله لکنډوال نیول شوی چې د پولیسو لخوا تر ټپي کېدو وروسته توقیف شو. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې پر ورځ ناوخته د سارا بیکسټروم د مړینې خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې د انډریو وولف صحت هم ښه نه دی. د چهارشنبې تر پیښې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانانو د پناه غوښتنې بهیر وځنډاوه او پرون ناوخته ولسمشر ټرمپ د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال د منظور شویو پناه غوښتونکو قضیو ته د بیا کتنې امر وکړ. د ټرمپ ادارې ویلي دي چې دوی به د 1900 هیوادونو د اتباعو گرین کارډونه بیا وڅېړي. د امریکا د تابعیت او مهاجرت خدماتو د ادارې مشر جوزف اډلو پرون په یو بیان کې وویل چې ولسمشر دته د امر کړی دی چې د اندېښنې وړ هیوادونو د خلکو گرین کارډونه بیا وارسوي. رویټرز اژانس د امریکا د تابعیت او مهاجرت خدماتو د ادارې په وینا راپور ورکړ چې په دې کې د هغو هیوادونو اتباع شامل دي چې د جون په میاشت کې ولسمشر ټرمپ پر هغوی د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباعو ته اشاره شوې وه. د امریکا حکومت د یو شمېر هیوادونو د کډوالو د اسنادو د بیا کتنې پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن ډی سي کې د امریکا د ملي ګارد دوه سرتیري ټپیان شول. د دې برید په تور نیول شوی کس د رحمت الله لکنډوال په نوم یو افغان دی. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سي آی اي مشر جان راتکلیف پرون سی بي اس رسنۍ ته وویل چې لکنډوال په خواب کندهار کې له سي آی اي سره کار کاوه. بلورته د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي اي مشر کاش پټیل وویل چې د دې پیښې د تحقیقاتو په ترڅ کې د شواهدو د راټولولو چاري پیل شوې دي. د پیښې له شاهدانو سره خبرې شوې دي او د تورن کس هغه وسله چې ډزې باندې کړې دي لابراتوار ته د څېړنې لپاره استول شوې ده. لکنډوال د 2020 کال په سپتمبر کې متحده ایالاتونو ته تللی و. د همدې موضوع په تړاو احمد تکل د افغانستان د جمهوري نظام د وخت ملي اردو ته له یو منصوب پیر محمد پښتون سره چې په امریکا کې د راډې خبرې کړې دي. د مرکې په پیل کې شاغلی پښتون د دې پښتنې په ځواب کې چې د دې پیښې علت به د دله نظر څوي وویل.
اول خو به زه دونه ووایم چې دا موضوع انفرادي ده او کدی چې فاميلي مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري زما په نظر دا چې یو تورستي موضوع به نه وي. چې موږ د رسنو د تاریخ واورېدل.
یعنی تاسو وایئ چې کېدی شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څېر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه راباسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو. فکر کوئ چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهېږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده، زه فکر کوم همداسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سوله ییز او امن خوښوونکي خلک دي او په تېر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو ته او کوم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ورسره کړې ده، دوی ټول دا شان په نظر کې نیسي نو د دې څه زه ویلی سم چې بلې همدغه سې به وي دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي و شاته به کوم ګروپي شکل ونه لري.
مننه. لدې پیښې وروسته په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او ستاسو ملګري او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره یې د کار په ځای کې په سیمه کې د دوی احساسات څه ډول دي؟ یعنی دوی څه فکر کوي؟ آیا تر ګواښ لاندې ځان احساسوي؟ یعنی غواړم پوه شم چې یو جامع عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي؟
تکل سم محترم ز مطمئن يم چې نور افغانان زما په شکل ځکه چې موږ دلته د ماجر په حیث راغلی یو. کوم وخت چې زه د دې موضوع څخه خبر سوم ما ته خپل ډیر د افغان موضوع ځکه موږ ډیر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده، کومک مو کړی دی. نو ټول چې هم دلته راغلي دي د یو ښه ژوند د یو ښه ژوند په امید راغلي دي. زه مطمئن یم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د پاره دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي هغو ټول د پاره دا ډیر د افغان خبره ده او په اورېدو یې زه مطمئن یم ډیر خفه شوي.
نو له دې وروسته به څه کیږي؟ فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي، د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزنډیږي؟ یعنی اټکل ستاسو څه دی؟
بله بله، څه چې مې د رسنیو د خوا څخه واورېدل او هغه څه چې مو په رسنیو کې ولیدل د یو ایس ای ایس یا د امریکا د مهاجرینو کوم اداره چې ده هغو خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کیسونه به د یو موقت وخت دپاره ودرېدلي وي. نو دا شی خو مو ولیدی، خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا ده چې دا یو موضوع دا موضوع انفرادي ده او خدای دې وکړي انفرادي وي. نو زموږ هیله هم دا ده چې نور افغانان په دې ګناه ونه نیسي.
په امریکا کې مو د میشت افغان پیر محمد پښتون مرکل احمد تکل سره اوریده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنری یا یونیچیار خبرداري ورکړ چې افغانستان ته په ګڼ شمیر د افغان کډوالو لستنې د نسره اړتیاوي په زیاتېدو او امکانات په کمیدو دي. په پا پاکستان کې د دې ادارې استازي فلیپا کان لروي په مناسبو شرایطو کې د افغان کډوالو بیرته ستنېدنې د خوشي خبره وه، خو په خبره په اوسني حالت کې دغه بهیر اندېښنې پیدا کړې دي. په دې راپور کې مو خپل هیواد ته د څو تنو ستنو شویو نظر هم اخیستی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وی په افغانستان کې د بشري او انساني حقوقو د وضعیت له خرابوالي او د ژمي پراتګ او حواله سړې دو سره سره سرګون افغان کډوال د مخبر زیاتیدونکو فشارونو له امله خپل هیواد ته ستنېږي. یو ان سی آر په یو اعلامیه کې چې د پنځم په ورځ د نوومبر په 28مه په خپل ویبپاڼه خبره کړې، په افغانستان کې د دې ادارې استازي فلیپا کاندلر په حواله ویلي چې په 2015 کال کې له 1 میلیون څخه زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د نوموړي په وینا که شرایط مناسب وای دا د منځلو وړ خبره وه، خو په اوسني حالت کې دغه ستنېدل اندېښنې رامنځته کوي او حل لاره نه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو او د انساني سرچینو په جدي کمښت سره د اړتیا او امکاناتو ترمنځ واټن په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی او که ستانه شوي کسان بیا په ښه ډول میشت نه شي، د دوی له بیا کډوال کېدو مخنیوی نه شي کېدی. پیلمه کې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت په اشاره سره ویل شوی چې د ستنو شویو کورنیو د ملاتړ لپاره لږ تر لږه 35 میلیون ډالر ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی هم د راستنې شویو کسانو لپاره د کافي مرستو د نشتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دغه ادارې د نوومبر په 28مه نېټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د مرستو کمیدو له امله په تېر یو کال کې له 2500 زیاتو ستنو شویو کورنیو هیڅ ډول نړیواله مرسته نه ده ترلاسه کړې. له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستنې شویو کورنیو هم د خراب بشري وضعیت د مرستو له نشتوالي او د ملاتړ د کمښت له امله شکایت کړی. نواز چې په دې وروستیو کې له پاکستان خپل هیواد ته ستون شوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دغه سی یختي قسم په خوده کې طاقت په سر کم کیږي د یخت لاس طاقت نه کیږي یا ولا ک بټ لرو یا ولا ک خوراکي سامان خاص لرو مریضان کوته ته پاتې دی بس دا اس پر بس خالي پریشانی ده بل شی لا ولا ک نه کار ستا نام جوړ کور ستا سړی خپل کوشنان شان پنه نه باسي ځلته مزانو غرزوري دي دا یخت
حمید الله بیا بیخی تازه شاوخوا لس ورځې مخکې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی دی چې اوس په هلمند کې په یوه موقتي سرپناه کې ژوند کوي وایي
مونږ ته ځای ته ضرورت ده چې مونږ ته دلته د حکومت د طرفه یا د نسیار د طرفه مونږ ته ځایونه راکول سي کورونه راته جوړ سي او یخنی هم ډېره زیاته ده ریشن راته راکړي زموږ ټول جایداد خو په کراچۍ کې راڅخه ضب کوي
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیول او ایستل په بېساري ډول زیات کړي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملت تونالی کمشنری په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې پاکستان کې د افغانانو د خوندیتوب اړتیا ویله هم جدي دي په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې د کاري مخینې یا هم دا چې زیانګالی دي له خطر سره مخ دي دغې ادارې ویلي په پاکستان کې ډېری افغانان د دې لپاره چې امنیت او کرامت یې تضمین شي قانوني اسنادو حقوقي خدمتونو او ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د ترینګړتیاو د زیاتېدو او د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته ظاهراً پاکستان پر افغانانو فشارونه په بېساري ډول زیات کړي ډېری دوی نیولي یا د پولیسو له ناسم چلند سره مخ شوي دي کوم افغان کډوال چې د پاکستاني پولیسو لخوا د دې ناسم چلند تجربه لري او ډېری خبریالان مدني فعالان د بشري حقونو مدافعان او د پخواني حکومت چارواکي دي وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په 2021 کال کې د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو ته خپل د کډوالۍ کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي
بل لور ته ترکیې په خوست کې وړم ورځ له پاکستان څخه له 300 ستنو شویو کورنیو سره مرسته وکړه له خوست د ازادي او مشال رډوګانو خبریال نجیب الله خیل راپور لري
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د ولایت د روان زیږدیز کال په اوږدو کې له پاکستان څخه راستنه شویو 300 کورنیو سره د خوراک او پوښاک د توکو یوه اندازه مرسته وشوه د مسؤلینو په وینا یاده مرسته چې نږدې 1,00,000 افغانۍ ارزښت لري هغو بیرته راستنه شویو کورنیو ته برابره شوې چې ډیری یې د دې ولایت په ګربزو همدارنګه د تریزی او علیشیر ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې میشتي په خوست کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه چې په چوکاټ کې دا مرستې وویشل شوې مشر شیخ محمد ولی جان عدالتیار مشال راډیو ته وویل اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه دي د کورنۍ سره لا نورې مرستې وکړي
دا درسو کورنیو کې اکثر هغه مهاجر دي چې د ګوندې هیواد نه رغلي 2015 کال کې دغه مرستې د ولس ضرورتونو ته ځواب نشي ویلې د ټولو خیریه بنسټونو نه مغوښتنه دادو چې اوس وخت د خدماتو ده او د خدمت د ولس ډېر مجبور ده نو کولی شي چې دوی موږ سره همکاري وکړي هغه مناسب شرایط چې د موږ د نظام د پالیسۍ موافق وي ټول شرایط به موږ دوی ته مهیا کړو خو چې ولس سره یو تعاون وکړي لاسنیوای وکړي تر څو چې د ولس تر یو څه حده ضرورتونه حل شي
د مرستو ترلاسه کوونکو وویل دوی نوي راغلي او لاس پلاس په دې ځای کې د کاروبار د پیلېدو امکانات په لاس کې نشته نو په هره برخه کې مرستو ته اړ دي د مرستې یو ترلاسه کوونکی سید جان وایي
موږ خپله بې روزګاره خلک یو روزګار هم نشته او موږ دا مؤسسې نه د غوښتنه ده چې زمای روان د یخ ده نه لرګی لرو نه سرپناه لرو او له پاکستانه راغلي یار صاحب پاکستان کې پاتې دي او خالي دا څادر او کدې غاړې کالم راوړي دي دغه باندې موږ د خوشاله لکه ټول افغانستان چې موږ تراک
د مرستو اخیستونکو زیاتوي په اوس وخت کې د راستنه شوی کورنۍ ژوند ډیر ستونزمن دی او له دوی پرته نورې اړمنې کورنۍ هم پاتې دي چې باید مرستې ورسره وشي یو بل مرسته اخیستون کې ګل نادر شاه وویل
خلکو ډېر بچې را دي کنه او دا والا مرسته دو ډېر ضرورت لري بل یخنی د په وطن الله پاک ته دوی سره ډېر ډېر نیکۍ وکړي چې د غریبانو مرسته وکړله ډېر بچېره ګانې پاتې دي خدای دغه یو سره مرسته وکړي
د مرستو ترلاسه کوونکي دا هم وایي کچېرې د اوس په شان په موقع کې له دوی سره د مرستو بهیر روان وساتل شي نو ډېر به له ستونزو سره نه مخامخېږي یو بل مرسته اخیستون کې اقبال وویل
می چې رغولې کاروبار هم نشته ژوند نشته دغه مې مرسته نه می خال گزاره کی خدای دې زندگی ورکړي دغه ز مرسته دې می تدریسي می به ان شاء الله کاروبار هم صحیح شي ژوند زندگی هم صحیح شي
دی یادونه ورده د اړوندو حکومتي ادارو لخوا په خبره شوی ورسته یو ارقام کې راغلی چې په تیر دوه مکلونو کې صد پاسه 2.3 میلیون افغانان له بهر په ځانګړي ډول پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستنه شوی چې تر ډیره د ژوند په ډیرو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 28مه د خپل زنداني مشر عمران خان د لیدو غوښتنه وکړه. د تحریک انصاف ګوند جګپوري غړي وای چې دوی د عمران خان صحت ته اندېښمن دي، ځکه چې له شاوخوا درې اونیو راهیسې نه ده د کورنۍ غړیو او نه هم وکیلانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې هغه وویني. عمران خان له څه باندې دوو کلونو راهیسې د فساد د یو شمېر تورونو له امله په 14 کاله بند محکوم دی. عمران خان دا تورونه بې بنسټه ګڼي او وایي چې پوځ د دې لپاره په فساد تورن کړی دی چې دی له سیاسته پوشا شي. د پاکستان تحریک انصاف وویل چې د نومبر له 4مې راهیسې هیچا عمران خان نه دی لیدلی او نه دوی ته له هغه سره د لیدو د بندیز په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. د تحریک انصاف ګوند ویاند زلفی بخاري روټرز اژانس ته وویل د عمران خان روغتیا ته دوی اندېښمن دي او د هغه انزوا هم اندېښمن کړي دي. شاخلی بخاري زیاته کړه چې حکومت باید سمدستي د عمران خان د کورنۍ غړي پریشتي چې په زندان کې د هغه لیدو ته ورشي. د عمران خان د کورنۍ او ګوند غړیو په دې وروستیو کې په راولپنډۍ کې د اډیالا زندان مخې ته مظاهرې وکړې او له عمران خان سره یې د لیدو غوښتنې وکړې. د تحریک انصاف ګوند ویاند وویل چې بیا به هم د اډیالا زندان ته ورشي چې پر چارواکو فشار زیات کړي او پریږدي چې دوی له خپل مشر سره وګوري. د زندان د قوانینو له مخې باید لږ تر لږه په اونۍ کې یو ځل د عمران خان د لیدو اجازه ورکړل شي، خو چارواکي د ځینو شرایطو له مخې بندولی شي. تحریک انصاف وایي داسې اونۍ تیرې شوي دي چې څوک یې نه دي ورپرېښي چې له عمران خان سره په زندان کې ملاقات وکړي. ځایي رسنیو راپور ورکړی چې شاید 23 کلن عمران خان یو بل زندان ته چې امنیت یې سخت نیول شوی وي انتقال شي، چې په دې ډول به د هغه د لیدو امکانات نور هم سخته شي. په ایکس کې د عمران خان په اړه یو ټرند چلی شي او له لویه سره په خواله رسنیو کې د پاکستان د دې سیاستوال او د کرکټ د پخواني اتل په اړه ډول ډول اوازې خپرې شوې دي. دا اډیالا زندان یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله روټرز اژانس ته په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل چې د عمران خان صحت ښه دی او داسې پلان نشته چې هغه بل زندان ته انتقال شي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان د سر اعظم په توګه انتخاب شو، خو په 2022 کال کې وروسته له هغه له واکه لرې شو چې له پوځي مشرانو سره یې اړیکې خراب شول. د روټرز اژانس په باور پوځ په پاکستان کې د حکومتونو په جوړېدو او نسکورېدو کې مهم رول لري.
له خبرونو ور اخوا
چهارشنبه د نومبر 26مه د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورځ وه، خو افغانستان له کلونو راهیسې د منظم ترانسپورت په برخه کې له پراخو ننګونو سره مخامخ دی. د دې هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظم ښاري ترانسپورت نشتوالی، غیر معیاري سړکونه او په دې برخه کې لږه پانګونه هغه څه دي چې د سفر پر مهال دوی له ستونزو سره مخامخ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالمنان دی چې په خپله سیمه کې د منظم ترانسپورت له نشتوالي شکایت کوي. نوموړي نن چهارشنبه د نومبر 26مه ازادي راډیو ته وویل
پنځه خریه موږ دلته ژوند کوو، داسې موټرې نشته دی، خو یو شخصي موټر یې او لس پنځه لس بیا شخصي موټر یې کله یې کله نه یي، مریض بیا همداسې پسې پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې د دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډېر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایداره ترانسپورټي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشتوالی، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشتوالی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړی. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکو چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسیدونکی ظهور کریمی ازادي راډیو ته وویل
هغه سي ترانسپورټي سيستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې د دلته نشته نورستان کې، یو خو اقتصادي مشکلات حالت ډیر زیات دی. دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور چې د دوه طرفو پیسې ومني، د دوه طرفو پیسې کا درته گزاره وو کې ډرایور د منطقي 2000 1000 روپے درنالي دوه طرفو.
ته دې تر څنګه افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډیرو زیان منونکو هیوادونو لډلې دي، چرته چې سیلابونه او زمکه خویدنې لا لوړان دي، ډیر شمیر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورټي ستونزې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې ولایت کې یو شمېر سړکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دي رغول شوي او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهرنو د شیخ جلال سیمې یو اوسېدونکي نورالله وویل په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې لوګدی مودي رئیس په دې ښار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړې بلکې هوایي ککړه کړې او ګڼه ګوڼه یې زیاته کړې. د کابل ښار دوه ناحیې وي اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
په سړکونو یو سات کار کېږي او نور درویشت ساعته کار ولاړ وي. له دې حالت نه میاشتې تیریږي خو دا سړکونه جوړ نه شول. د همدې له امله لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسېدلی. بل دا چې خاورې او دوړې یې جوړې کړې دي.
افغانستان اوس مهال له سختې پرلپسې او بېساري وچکالۍ او د هوا له ککړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هېواد کې منظم ښاري ترانسپورټ وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسبو سون توکو کارول ګلخانۍ غازونه او ښاري ککړتیا زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه د منظم او پایداره ترانسپورټ نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې د ټولو لپاره خوندي، ارزانه، د لاسرسي وړ او دوامداره ترانسپورټ نه یوازې په اقتصادي وده کې مرسته کوي بلکې د هېوادونو ترمنځ نړیواله همکاري او سوداګري هم پیاوړي کوي. دغه سازمان ویلي چې ترانسپورت د اړیکو ښه کولو، اقتصادي ودې، ټولنیزې هوساینې او د کار فرصتونو رامنځته کولو کې بنسټیز رول لري، خو د ګلخانۍ غازونو د تولید یو مهمه سرچینه هم ده. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامداره ترانسپورت او له دې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دې ننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2023 کال په مئی میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر 26مه د منظم او پایداره ترانسپورت د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړي.
نن د لندۍ ومه ده او ټاکل شوې چې د افغانستان د وسلوبي د خور لیک د وم پړاو لوبي د لندۍ په شلمه په کابل کې پیل شي. د افغانستان د وسلوبي او نیزې وهلو فدراسیون مسؤلان وایي په دې سیالیو کې به نږدې 15 لوبډلې ګډون وکړي او ممکن شمېر تر دې هم زیات شي او یو شمېر بهرني لوبغاړي به هم پکې وي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د وزلوبه او نیزه وهلو فدراسیون وایي د وزلوبه غورلیک اووم پړاو سیالي به د قوس په شلمه په کابل کې پیل شي. دغه فدراسیون مرستیال فهیم نظیری چهارشنبه د قوس 15مه ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې په دې لوبو کې 14 لوبډلې ګډون وکړي.
د قوس په 14مه موږ لوبډلې راغوښتي. په 13مه یو سیمینار لرو. په 19مه نیټه په چاشونه ده او په 20مه نیټه رسمن زموږ لوبې پیلېږي. اوس 14 لوبډلې دي خو امکان شته چې زیات شي.
ښاغلی نظری وایي د دې لوبډلو په ترکیب کې یو شمېر بهرني لوبغاړي هم شامل دي. دوی زیاتوي چې دې لیک سره هممهاله به د نیزو وهلو لوبې هم وشي. د دې جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د افغانستان ملي ټلویزیون کابل کې د وسلوبې د لیګونو جوړول پیل کړل چې دا لړۍ تر اوسه روانه ده. دا لوبه د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې بنده وه خو اوس یې اجازه ورکړې ده. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د وسلوبې لوبډلې هم دې لوبو ته د تیاری خبره کوي. د بدخشان ولایت د وسلوبې فدراسیون مشر ملا حیدر حیدری ازادی رادیو ته وویل
امسال با همکاری ریاست فدراسیون بسکشی افغانستان
همغه شان چې بدخشانیانو تیر کال د خپل لوبډلې په ترکیب کې دوه بهرني چپاندازان له قرغیزستان څخه درلودل، سکل هم د افغانستان د وزلوبې فدراسیون په همکاری او د بدخشان د خلکو په مشوره دوه چپاندازان د دې ټیم په ترکیب کې شامل دي. لازم چمتووالی لرو او ښه تمرین مو کړی دی.
تمرینات خوبی را انجام دادیم.
د سمنګانو ولایت د وزلوبې فدراسیون رئیس قاری زبی الله حاجی زاده هم ازادي راډیو ته وویل
تیمی ولایت سمنګان الحمدلله بیا کومدی
د سمنګانو ولایت لوبډله په ټول چمتووالی سره غوړي په کابل کې د وزلوبې په لیک کې ګډون وکړي. زموږ چپاندازان به خې چمتو دي.
چپاندازای ما تمامه آماده سن کې
وزلوبه د افغانستان له ملي او محلي لوبو څخه ده. د دغه ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت همدا د چاپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان کې ډېر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کنړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبې لوبډلې جوړې شوې دي. په 1400 کال کې د دې هیواد د وزلوبې د سیالیو اتلولي کندهار ګټلې وه. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او المپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل شوی.
با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم. قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوین. در واشنگتن دی سی یکی از دو سرباز گارد ملی آمریکا که هدف تیراندازی قرار گرفته بود جان باخت. روز چهارشنبه در نزدیکی قصر سفید بر دو سرباز گارد ملی آندریو وولف و سارا بکستروم تیراندازی شد که آنها به شدت زخمی شدند و در پی این رویداد یک افغان به نام رحمان الله لکنوال بازداشت شده و در توقیف پلیس قرار دارد. و جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ ناوقت روز گذشته خبر مرگ سارا بکستروم را اعلام کرده و گفته که وضعیت صحت سرباز دیگر هم خوب نیست. پس از رویداد چهارشنبه ایالات متحده روند بررسی درخواست‌های پناهندگی افغان‌ها را متوقف کرده و ناوقت دیروز هم ترامپ دستور بازنگری پرونده‌های پناهجویان را صادر کرد که در زمان حکومت جو بایدن پذیرفته شده بودند. طالبان میگویند که امیدوارند اسلام آباد به جای زور گفتگو را ترجیح دهند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان این موضوع را روز گذشته در کابل هنگام دیدار با پیر آلبرت الساس شارژ‌دافر نروژ در وزارت خارجه مطرح کرده. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان آمده که دو طرف درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه افغانستان و همچنین وضعیت افغانستان و پاکستان و منطقه گفتگو کردند. به گفته این اعلامیه شارژ‌دافر نروژ نسبت به کشته شدن غیر نظامیان در جریان بمباران اخیر در شرق افغانستان ابراز نگرانی کرده. طالبان میگویند که دوشنبه شب تیاره‌های پاکستانی در ولایت‌های خوست، پکتیا و کنر بمباران انجام دادند که دستکم 10 غیر نظامی کشته شدند، اما پاکستان این حملات را رد می‌کند. 3 افسر پلیس در هنگوی خیبر پختونخوا کشته شدند. پلیس در هنگو بر رسانه‌ها گفته که روز پنجشنبه افراد مسلح بر یک پوسته امنیتی کنار جاده‌ای تیراندازی کردند. 3 افسر را کشتند و مهاجمان هم فرار کردند. مسئولیت این حمله را کسی نپذیرفته، اما معمولاً در خیبر پختونخوا حملات را تحریک طالبان پاکستان یا TTP انجام می‌دهد. بازداشت مدیران یک شرکت ساختمانی در هنگ کنگ به اتهام قتل غیر عمد. پلیس هنگ کنگ روز پنجشنبه مدیران یک شرکت ساختمانی را در پیوان با آتش‌سوزی بزرگی که در دو ساختمان بلند رخ داده بود به اتهام قتل غیر عمد بازداشت کرده. این آتش‌سوزی دست کم 94 نفر را کشته و ده ها تن دیگر در اثر این آتش سوزی ناپدید هستند. آتش نشان ها صبح امروز یعنی 24 ساعت پس از آغاز حادثه اعلام کردند که آتش تقریبا مهار شده. و اینکه درخواست رئیس جمهور موقت سوریه احمد شار از مردم خواسته که امروز به خیابان ها بیایند و سال روز سقوط رژیم بشار اسد را گرامی بدارن. شرع حدود یک هفته پیش از سقوط بشار اسد در یک سخنرانی تلویزیونی گفته بود که مردم باید در میدانها گرده هم آیند و وحدت ملی را نشان دهند. گروه های مسلح به رهبری هیئت تحریر شام سال گذشته در 8 دسامبر پایتخت دمشق را تصرف کردند و بشار اسد به روسیه فرار کرد. اکنون اداره امور حکومتی در سوریه را حکومت موقت به رهبری شرع پیش می‌برد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: پس از تیراندازی در واشنگتن، جزئیات بیشتر را در این برنامه برای شما ارائه خواهیم کرد. در این برنامه میشنوین که پس از اخراج 1,000,000 مهاجر از پاکستان، این مهاجران با فصل سرما و کمبود امکانات روبرو هستند.
هوا بسیار سرد است و خدا اگر طاقت کرده بتوانیم، هیچ چیزی نداریم، مواد خوراکی نداریم، در خانه مریض داریم.
و در کنار مطالب دیگر، قرار است مرحله هفتم لیگ برتر بزکشی افغانستان تا 2 هفته دیگر آغاز شود. مسئولان فدراسیون بزکشی میگویند
تیمی ولایت سمنگان الحمدلله با یک آمادگی کامل این سال بخیر تصمیم داره که در لیگ بزکشی افغانستان در کابل برگزار میشه اشتراک بکنه.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، امروز جمعه 7 قوس سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 29 نوامبر سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم بشنوین. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرده که یکی از 2 سرباز گارد ملی که در واشنگتن دی سی هدف تیراندازی قرار گرفته بودند جان باخته است.
متاسفانه باید با شما بگویم که همین لحظه خبر شنیدم که سارا بکستروم، یکی از سربازان بخش جنوبی ویرجینیا که ما در بارش صحبت می کردیم، جان باخته است. او بسیار قابل احترام بود، جوان بود و شخصیت خوبی داشت. او در ماه جون سال 2023 خدمتش را آغاز کرده بود، بسیار توانمند بود.
روز چهارشنبه در نزدیکی قصر سفید بر 2 سرباز گارد ملی آمریکا، اندریو وولف و سارا بکستروم تیراندازی شد. در ارتباط با این تیراندازی، یک افغان به نام رحمان الله لکنوال بازداشت شده. او پس از زخمی شدن توسط پلیس در بازداشت قرار گرفت. ترامپ شام پنجشنبه خبر درگذشت سارا بکستروم را اعلام کرد و افزود که وضعیت سلامتی اندریو نیز خوب نیست. پس از حادثه چهارشنبه، ایالات متحده روند بررسی درخواست‌های پناهندگی افغان‌ها را متوقف کرد و شام دیروز ترامپ دستور بازبینی پرونده‌های پناهجویان را صادر کرد که در دوران دولت پیشین بر ریاست جمهوری جو بایدن تایید شده بودند. دولت ترامپ گفته است که گرین کارت‌های شهروندان 19 کشور را دوباره بررسی خواهد کرد. جوزف ادلو، رئیس اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا یا USCIS، روز پنجشنبه در بیانیه گفته که رئیس جمهور به او دستور داده تا گرین کارت های شهروندان کشورهای نگران کننده را دوباره بررسی کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از این اداره نیز گزارش داده که این بازبینی شامل شهروندان کشورهایی می شود که ترامپ در ماه جون برای آنها ممنوعیت سفر وضع کرده بود، از جمله افغانستان، کوبا، هایتی، ایران، سومالیا و ونزوئلا. تصمیم دولت آمریکا برای بازبینی اسناد پناهجویان برخی کشورها پس از آن اعلام شد که روز چهارشنبه 2 گارد ملی در واشنگتن دی سی زخمی شدند. فرد بازداشت شده در این حمله یک افغان به نام رحمان الله لکنوال است. جان رادکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA، روز گذشته به خبرگزاری CBS گفت که لکنوال پیشتر در قندهار با CIA همکاری داشته. از سوی دیگر، رئیس دفتر تحقیقات فدرال کاش پتل اعلام کرده که روند جمع‌آوری شواهد آغاز شده، با شاهدان حادثه صحبت شده و اسلحه‌ای که متهم با آن تیراندازی کرده بود برای بررسی به آزمایشگاه ارسال شده. بر اساس تحقیقات، لکنوال در سپتامبر سال 2021 وارد ایالات متحده شده بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بر خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست: azadiradio.com. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR هشدار می دهد که با بازگشت گسترده مهاجرین افغان فاصله میان نیازها و امکانات به سرعت در حال افزایش است. فیلیپیا کاندلر نماینده این سازمان در پاکستان می گوید که در شرایط مناسب موضوع بازگشت مهاجران افغان می توانست موضوع برای جشن گرفتن باشد، اما در وضعیت کنونی این روند باعث افزایش نگرانی بیشتر است نه راه حل. در این حال برخی از مهاجرین افغان که تازه از پاکستان بازگشتن می گویند که در شرایط بد بسر می برند و نیاز به کمک جدی دارند. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد یا UNHCR می گوید با فرارسیدن زمستان و سرد شدن هوا، هزاران مهاجر افغان تحت فشارهای فزاینده با وجود وضعیت وخیم حقوق بشری و انسانی در افغانستان به کشور باز می گردند. این سازمان در اعلامیه که روز پنجشنبه 27 نوامبر در وبسایت خود منتشر نموده، به نقل از فیلیپا کاندلر نماینده UNHCR در پاکستان افزوده است که در سال 2025 بیش از 1 میلیون افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. با گفته او در شرایط مناسب این یک موضوع برای تجلیل می بود، اما در وضعیت کنونی این بازگشت ها نگرانی ایجاد می کنند نه راه حل. این سازمان در ادامه هشدار داده است که با سرد شدن هوا و کمبود جدی منابع، فاصله میان نیازها و امکانات به سرعت در حال افزایش است و اگر بازگشت کنندگان نتوانند دوباره به خوبی ادغام شوند، مهاجرت دوباره آنان اجتناب ناپذیر خواهد بود. در اعلامیه با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی افغانستان آمده است که برای حمایت از خانواده های آسیب پذیر بازگشت کنندگان به حداقل 35 میلیون دلار نیاز است. در این حال برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP نیز از نبود کمک های لازم برای بازگشت کنندگان ابراز نگرانی کرده است. این اداره به تاریخ 27 نوامبر در شبکه X نوشته است که با کاهش کمک ها در افغانستان بیش از 60% از خانواده های بازگشت کننده در سال گذشته هیچ کمک بین المللی دریافت نکردند. شماری از مهاجران بازگشت از پاکستان نیز از وضعیت وخیم بشری و نبود کمک ها و حمایت لازم شکایت دارند. نواز کاکر یکی از آنان که حدود 2 ماه پیش از این کشور بازگشت و اکنون در ولایت کندز به سر می برد، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هوا بسیار سرد است و خدا اگر طاقت کرده بتوانیم، هیچ چیزی نداریم، مواد خوراکی نداریم، در خانه مریض داریم، بسیار پریشانی است، نه کار است، نه کدام سرپناه که اطفال در آنجا باشند، در همین هوای سرد به سر میبریم.
حمیدالله مهاجر افغانی که حدود 10 روز قبل به افغانستان بازگشته و اکنون در ولایت هلمند در یک سرپناه موقت به سر میبرد میگوید:
ما به جای نیاز داریم، باید از طرف UNHCR یا دولت برای ما سرپناه ساخته شود، چون هوا خیلی سرد است. همچنان مواد خوراکی بدهند، چون همه جایداد ما را در کراچی ضبط کردند.
این در حالی است که پاکستان اخیراً بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را نیز شدت بخشیده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در اعلامیه خود همچنان تاکید کرده است که نیازهای محافظتی افغانها در داخل پاکستان همچنان جدی است، به ویژه برای آنانی که به دلیل پیشینه کاری یا آسیب پذیری هایشان با خطرات بیشتری روبرواند. این سازمان افزوده است که بسیار از افغانها در پاکستان به خدمات حقوقی، اسناد قانونی و حمایت های اجتماعی نیاز دارند تا امنیت و کرامتشان تضمین گردد. پس از افزایش تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان و در پی درگیری‌های شدید میان نیروهای این دو کشور در 11 اکتبر در امتداد خط دیورن، ظاهراً پاکستان فشارها بر افغان‌های مقیمان کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده و شمار زیادی از آنان بازداشت و یا با برخوردهای نادرست پلیس روبرو شدند. مهاجران افغانی که به تازگی با بازداشت و برخورد پلیس پاکستان روبرو شدند، از جمله برخی از خبرنگاران، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و مقام‌های حکومت پیشین میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 میلادی به دلیل تهدیدات امنیتی و طی مراحل پرونده‌های مهاجرتشان به کشورهای دیگر، افغانستان را ترک کرده و به پاکستان پناه بردند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوین. در تازه ترین اظهار نظر درباره طرح صلح جدید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، ضمن اشاره به این که این طرح می تواند مبنای برای توافقنامه های آینده باشد، گفت که رهبری اوکراین را مشروع نمی داند. پوتین روز پنجشنبه در یک نشست خبری در قرقیزستان سخن می گفت، چون این نظر داد که رهبری ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود را مشروع نمی داند و به همین دلیل امضای قرارداد با کیف قانوناً غیر ممکن است. با گزارش خبرگزاری رویترز رئیس جمهور روسیه گفته که چون زلنسکی در نزدیک 4 سالی که از جنگ می‌گذرد انتخابات برگزار نکرده، بنابراین رهبریش نامشروست. این در حالی است که بر اساس قانون اوکراین در زمان جنگ رئیس جمهور این اختیار را دارد که انتخابات برگزار نکرده و آن را پس از جنگ موکل کند. ولادیمیر پوتین در ادامه بر مبنای همین اظهار نظر تاکید کرده که لازم است جامعه بین الملل هر گونه قرارداد را که منعقد می شود به رسمیت بشناسد و همچنین جامعه بین الملل باید تصرفات روسیه در اوکراین را به رسمیت بشناسد. او روز پنجشنبه بار دیگر اشاره کرد که طرح صلح که دونالد ترامپ پیشنهاد داد می تواند مبنای برای توافقنامه های آینده باشد برای پایان دادن به جنگ در اوکراین. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته از طرح 28 ماده‌ای پرده برداشت که به گفته او می توانست پایان جنگ در اوکراین باشد، اما طرح مقامات اروپایی از جمله زلنسکی را غافلگیر کرد، چرا که به عقیده اکثر از کارشناسان بیشتر به نفع روسیه بود تا اوکراین. گفتگوهای ژنو در آغاز هفته جاری منجر به چارچوب بروز و اصلاح شده در قالب طرح 19 ماده‌ای شد که به گفته قصر سفید و دفتر زلنسکی می تواند صلح پایدار و عادلانه به همراه آورد. اما اظهارات زلنسکی پس از آن نشان داد که حساس ترین مسائل هنوز حل نشده، از جمله سرنوشت بخشی از منطقه دونتسک و که کرملین مصمم به تصرف آن است. مسکو بارها گفته که باید کنترل کامل این منطقه را در دست بگیره. یکی از 5 منطقه اوکراینی که پوتین به طور بی‌اساس ادعای تعلق آن به خاک روسیه را داره، واگذاری سرزمینی که نیروهای اوکراینی به بهای سنگینی از چنگ روسیه بیرون نگه داشتند.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. قرار است مرحله هفتم لیگ برتر بزکشی افغانستان تا 2 هفته دیگر در کابل آغاز شود. مسئولان فدراسیون بزکشی میگویند که در این رقابت ها که 14 تیم شرکت میکنند، شمار از چاپاندازان خارجی نیز در ترکیب برخی از تیم ها شامل هستند. مسئولان برخی تیم های بزکشی نیز میگویند که برای این مسابقات آمادگی گرفتند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
فدراسیون بزکشی و نیزه‌بازی افغانستان میگوید که مرحله هفتم لیگ برتر بزکشی به تاریخ 20 قوس در کابل آغاز خواهد شد. فهیم نظری، معاون این فدراسیون، روز چهارشنبه 5 قوس به رادیو آزادی گفت که قرار است در این رقابت ها 14 تیم شرکت کنند
و ما تاریخ 17 تیمای خود خواستیم، تاریخ 18 ما یک سمینار داریم، تاریخ 19 قرعه کشی داریم و تاریخ 20 رسما مسابقات ما به خیر شروع میشه. دور هفتم لیگ ملی بزکشی افغانستان و تیمای ما فعلا 14 تیم است، امکانش هست که تیمای ما اضافه شود.
آقای نظری میگوید در ترکیب این تیم ها شماری از بازیکنان خارجی نیز شامل هستند. او می افزاید که همراه با این لیگ رقابت های نیزه‌بازی نیز برگزار می شود. در اواخر نظام جمهوری پیشین تلویزیون ملی افغانستان در کابل برگزاری لیگ های بزکشی را آغاز کرد و این روند تا کنون ادامه دارد. این بازی در دوره اول حاکمیت طالبان ممنوع بود، اما اکنون اجازه برگزاری آن داده شده است. همزمان تیم های بزکشی در شماره از ولایت ها نیز می گویند که برای این رقابت ها آمادگی گرفتند. ملا حیدر حیدری، رئیس فدراسیون بزکشی بدخشان، به رادیو آزادی گفت:
از کشور قزاق قرقیزستان داشتن. امسال با همکاری ریاست فدراسیون بزکشی افغانستان و همکاری و مشوره مردمی بدخشان، 2 چاپاندازی که قبلا در سال قبل اینا در مسابقات اشتراک کرده بودند، امسال در ترکیب تیم بدخشان اینا اضافه شدن. ان شاء الله آمادگی لازم داریم، تمرینات خوبی را انجام دادیم.
قاری زبیولا حاجی زاده رئیس فدراسیون بزکشی سمنگان نیز به رادیو آزادی میگوید
تیم ولایت سمنگان الحمدلله با یک آمادگی کامل ان شاء الله بخیر تصمیم داره که در لیگ بزکشی افغانستان که در کابل برگزار میشه اشتراک بکنه و ما آمادگی خود الحمدلله ان شاء الله داریم. پهلوانای ما، چاپاندازای ما و تمام اسبدارای ما آماده هستند که تا در لیگ اشتراک بکنند.
بزکشی از بازی‌های ملی و محلی افغانستان است. در بزکشی چاپاندازان هر دو تیم در حالی که سوار بر اسب هستند و لباس مخصوص بر تن دارند، بز حلال شده را از زمین برمی‌دارند و تلاش می‌کنند آن را به داخل دایره حلال برسانند. هم‌تیمی‌هایشان راه را برای آنان باز می‌کنند، اما حریفان می‌کوشند مانع شوند و بز را از دستشان بگیرند. به گفته دوستداران این ورزش، جذابیت بزکشی در همین نبرد سخت و پرهیجان چاپاندازان است که به دور گروهی برای قهرمانی تلاش می‌کنند. بازیکنان این ورزش سال‌ها اسب سواری می‌آموزند و بدنشان را تقویت می‌کنند تا بتوانند این بازی سخت و خطرناک را به خوبی پیش ببرند. بزکشی در ولایت‌های بلخ، کندز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنگان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا و پنجشیر طرفداران فراوان دارد. در سال‌های اخیر این ورزش در ولایت‌های غربی و جنوب غربی افغانستان نیز گسترش یافته و اکنون در هرات، غور، کنر و نورستان نیز تیم‌های بزکشی ایجاد شدند. با اینکه این بازی در افغانستان و کشورهای آسیای میانه محبوبیت گسترده دارد، هنوز به گونه رسمی در مسابقات آسیایی و المپیک به عنوان یک ورزش پذیرفته نشده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را میشنوین. ملل متحد میگوید که مداخلات طالبان سبب متوقف شدن ده‌ها فعالیت بشردوستانه در افغانستان شده. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان یا اوچا گفته که این فعالیت‌ها در ماه اکتبر به گونه موقت متوقف شدند. اوچا همچنان گفته که شرکای بشردوستانه این نهاد مجموعاً 84 رویداد محدودیت دسترسی را در سراسر افغانستان ثبت کردند. برخی از خانواده‌های بی‌بضاعت و کارمندان برخی از مؤسسات بین‌المللی در افغانستان نیز تایید می‌کنند که طالبان و حتی بزرگان محل در توزیع کمک‌ها مداخله میکنند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوین.
دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که به دلیل مداخله طالبان 60 فعالیت بشردوستانه در سراسر افغانستان در ماه اکتبر به طور موقت متوقف شدند. اوچا روز چهارشنبه 26 نوامبر با نشر گزارش در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد نوشته که شرکای بشردوستانه این نهاد در ماه اکتبر 2025 با تعداد 84 مورد رویداد محدودیت دسترسی در سراسر افغانستان را ثبت کردند. اوچا هرچند می گوید که این رقم نشان دهنده کاهش 23% در مقایسه با ماه گذشته آن است، اما تاکید می کند که رایج ترین دسته های محدودیت دسترسی شامل مداخله در فعالیت های بشردوستانه، خشونت علیه کارکنان، آسیب رساندن به دارایی ها و تاسیسات بشردوستانه، محدودیت بر رفت آمد در داخل کشور و عملیات نظامی مرزی بوده است. این نهاد همچنان گفته است که بیشترین تعداد محدودیت دسترسی از زون غرب و پس از آن از زونهای جنوب و شرق افغانستان گزارش شدند. 31 رویداد در هرات، 9 رویداد در نیمگرهار، 7 رویداد در کندهار، 7 رویداد در کندز، 7 رویداد در بادغیس، 6 رویداد در کابل و بقیه رویدادها در برخی ولایات دیگر غربی، جنوبی و شرقی افغانستان ثبت شدند. اوچا افزوده که این موانع عمدتاً بخش‌های امنیت غذایی، حفاظت و آبرسانی و صحت را تحت تاثیر قرار داده است. در گزارش دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا تاکید شده که این محدودیت‌ها تاثیر منفی بر عملیات‌های بشردوستانه گذاشته و در برخی موارد مانع ارائه به موقع و مؤثر کمک‌ها شده است. گزارش همچنان نشان می‌دهد که محدودیت‌ها بر اشتغال زنان در سازمان‌های بشردوستانه باعث شده که زنان نیازمند نتوانند کمک‌ها و خدمات ضروری را دریافت کنند. با گفته اوچا این محدودیت‌ها همچنان مانع حضور کارمندان زن در محل کار و مشارکت کامل آنان در فعالیت‌های بشردوستانه شده است. در این حال شمار از کارمندان موسسات کمک رسان و آسیب دیدگان حوادث طبیعی در افغانستان تایید میکنند که در تازه کمک ها از سوی طالبان مداخله صورت میگیرد. یک کارمند یکی از موسسات بشردوستانه که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
این واقعیت است، چون این چیزی وجود دارد. همکاران محلی ما بدون اجازه اینها نمیتوانند به کسی کمک توزیع کنند و اگر توزیع هم میکنند، 1% اینها هم باید در آن شامل باشد. این یک حقیقت است.
یک بانو باشنده ولایت ننگرهار که سیلاب خانه شان را تخریب کرده نیز بدون گرفتن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
خانه ما در اثر سیلاب در ننگرهار تخریب شد. یک بار کمک ها آمد اما به ما نرسید. یک قسمتش هم بین خود طالبان تقسیم شد.
او چا پیش از این نیز بارها اعلام کرده که مداخله در برنامه های بشردوستانه این نهاد یکی از شدیدترین موانع مرتبط به دسترسی در افغانستان به شمار می رود. این نهاد می افزاید که مداخله مداوم طالبان ادامه محدودیت های جنسیتی و تهدید های امنیتی پراگنده محیط کاری را برای نهادهای بشردوستانه بیشتر محدود و غیر قابل پیش بینی ساخته است. اوچا در حال از متوقف شدن موقت فعالیت های بشردوستانه به دلیل مداخله طالبان سخن گفته که اخیراً برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در گزارش گفته که از میان هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده مجبور به حذف وعده های غذایی، فروش دارایی ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند. این برنامه هشدار داده که مردم در افغانستان در شرایط بسیار نامناسب اقتصادی به سر میبرند و اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم گزارش را بشنوین که شماری از شهروندان افغانستان میگویند که با کمبود تشناب روبرو هستند. آنان میگویند که وقتی که در شهرها و بیرون و یا که در جریان سفر از یک شهر به شهر دیگر هستند و تشنابهای پاک و صحی دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوین.
در دنیایی که همه چیز در حال تغییر است، یک چیز ثابت مانده، انسان همیشه به تشناب نیاز دارد. سازمان ملل متحد این سخن را به مناسبت روز جهانی تشناب بیان کرده است. در وبسایت این سازمان آمده که میلیاردها انسان هنوز به تشنابهای امن دسترسی ندارند و این مشکل به ویژه برای فقرا، زنان و دختران آسیبزا است. در افغانستان نیز این مشکل وجود دارد. زلزله زده ها، بازگشت کنندگان و حتی ساکنان شهرهای بزرگ از نبود تشناب شکایت دارند. اکرام الله از دره نورگل کنر که زلزله زده است بر رادیو آزادی گفت:
عادی غنده لکه مثال خبره دقا مدره ولی دنگی لخته غنده مدره
چند چوب چمع کرده ایم و دورش را با تکه پرده کشیده ایم. همان جا رفع حاجت میکنیم. اینجا هیچ امکانات برای تشناب یا چیزی دیگری نیست. آنها که قبلا بود خراب شدند. حالا با این مشکلات روبرو هستیم.
دقا مشکلات خوشتاده.
همچنین پناهجویانی که از ایران و پاکستان بازگشتند میگویند در کمپ‌های برگشت کنندگان به ساخت تشناب توجه نشده و مردم با مشکل روبرو هستند. یکی از زنان برگشته از ایران که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
ما که اونجا رفتیم اصلا تشناب مشتاب وجود نداشت است. دیگه با اون دخترات خیلی آزار اذیت شدیم است. اون خود دیگه خانم ما هم خیلی با بچه‌هاشون اذیت می‌شدن. میگفتن که وای جا دیگه باشین و درست می‌کنیم امکاناتو میای.
نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر و عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین حکومت طالبان درباره این شکایت ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما این مشکل تنها به خیمه های زلزله زده ها یا کمپ های مهاجرین محدود نمی شود، بلکه در برخی شهرهای بزرگ افغانستان نیز مردم با این موضوع مواجهند. یکی از زنان ساکن کابل که او هم نخواست نامش ذکر شود با رادیو آزادی گفت که به ویژه زنان با مشکل جدی روبرو هستند، زیرا تشناب عمومی وجود ندارد.
در شهر کابل مشکلات بسیار زیاد است، به خصوص وقتی که به خرید میریم به خاطر سودا خریدن مشکل رفع حاجت یا تشناب یا چیزی به خانه ما پیدا میشه، بسیار به تکلیف می باشیم، باید پس خانه بیم، از خاطر که در شهر کابل امکانات ازی نیست.
اما نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل طالبان این ادعا را رد می کند و می گوید ده ها تشناب فعال برای زنان و مردان وجود دارد.
در شهر کابل فعلا 41 تشناب شریف فعال داریم و 40 تشناب دیگر مثال در پلان ما هست و در حال جور کردن شستیم و تمام مارکت ها و همچنان جاهای عمومی مکلف به داشتن تشناب هسته، هنوز هم نیازمندی ها وجود داره، انشاءالله در پلان های سال خود متوجه شست.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.